سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو باندې وکړو په جوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړه کړي دي طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي د جوزجان د عامې روغتیا یو مسؤول خالص قادری ویلي چې په کولرا له اخته کسانو څخه 12 تنه روغتون ته تر رسیدو د مخه مړه شوي تر دې مخکې په زابل هلمند کندهار اروزګان او غزنی کې هم د سلګونه کسانو د ناروغه کېدو او لډلې د لسګونه نورو د مړه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي روغتیا پالان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او پاکوالی رعایت او په تېره بیا جوش کړي اوبه یا تصفیه شوي اوبه وڅښل شي کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف وکړه شوي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډي ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي په دې اړه به هم خبرې کیږي څرګند څه نه دي ویل شوي په ایران کې یوې محکمې د یوې ودانۍ د نړېدو په تور شلتنه مجرم پیژندلې تیرمې میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړېدو سره لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول د مې په 23مه د میټروپول د نیمه تمامې لس پوړیزې ودانۍ د نړېدو پیښه د دې لامل شوه چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف خارجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی نن وویل د آبادان ښاري مدیریت چې د میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د دې پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري ترکی دا مویل د دې ودانۍ ښاري مدیریت او تخنیکي څارونکي هم ملامت دي په وروستیو کلونو کې په ایران کې د ودانیو د نړېدو ډېرې پیښې لیدل شوي دي په 2018 کال کې هم په تهران کې د پلاسکو د ودانۍ د اورلګیدو او نړېدو له امله شل تنه وژل شوي وو ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې را بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د طالبانو حکومت ویل پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده خو سوداګر ټینګار لري چې ټولې هوکړې باید د اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړون په اډانه کې وشي
دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي باندې ورکو او دا ټول باید د اپټا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې بعد پکتیکا د ګیان ولسوالۍ په اړه هم تاسو ته تازه راپور درکو دا چې هلته لا هم د زلزلې ټکانونو خلک په اندېښنه کې اچولي
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي
په اوروزګان کې د راپورونو په اساس باندې سکل سلګونه جریبه ځمکه د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پاتې شوې
دا جړاوی د اوروزګان
د ستونزې خلک د اوبو له کمښت سره مخ کړي دي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرابه شو د پروګرام اول مطلب ده د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له سوداګریز پلاوي سره چې څو ورځې مخکې کابل ته تللی و او درې ورځې هلته تیرې کړې هوکړې ته رسېدلي چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملی ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شي وو په دې اړه خبرې کیږي نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې بجر تر ژره باید کار وسي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شانو ته موږ باید د رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر باید د اپتا قرارداد ابزا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ پې افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي له پاکستانی پلاوی سره چې په کابل کې وو ځینو موافقو ته رسیدلي، له هغې ډلې دا چې دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کوي او د باربري لارې به اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په همدې مسله او د پاکستان د سفر د پلاوی د سفر په ارتباط باندې همدا شیبه له کارپو ښاغلي احمد خان اندر سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره خبرې کوي. اندر سپ ستریم شه پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان پلاوی کابل ته راغی او طالبانو ویلي چې موږ هوکړې ته رسېدلي یو. د ترانزیت په برخه کې مخکې هم دغسې هوکړې ډېرې شوي دي، مګر فکر کوي عملی برخه کې به څومره ممکنه وي چې دوی په خپلو خبرو ودرېږي؟
سلامونه تاسو او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې دغه چې پریکړه قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي، له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه راپدې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي، او دوی نه دي پوهېږي چې زموږ ترکي له پاکستان نورې وځو ته حتی دوی دا چې تیز کړي چې زموږ ترکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي. او د اوس لپاره چې دوی د خپل ګټې په خاطر د خپل تجارت په خاطر د افغانستان د فعلي حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي، ګوري دا خپل یو دوه مخه سیاست ده. دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېده، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې تر هغو نړۍ ته وښيي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبان لوري تمویل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ وطني رهبري ډېر خراب سیاست کوي، دوی ته هم شرط
کوي
پاکستان په رسمیت نه پېژني.
بله، نو په داسې یو صورت کې چې حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، بله چې حکومت په رسمیت نه ورته پېژني، فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي؟ له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغیزمن پاتې کیدای شي په یو صورت کې چې یو طرف رسمي نه پېژندل کېږي؟
همدا علت ده موږ همدغه نارې کوي چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارت باید په رسمیت پېژندلی وای، خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي اسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې په البته هم په کرخه او په سیند بولده کې خراب شوي دي، زموږ له موټرو نه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک بې پازاري، تجاران مالونه که د هغې خوا راځي او که د دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي، او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي. همدغه کوششونه روان دي. دا یو غیر ډیپلوماتیک عمل دی چې دوی ترسره کوي. طالبان هم باید په دې باندې فکر وکړي، همدا یې وخت ده، ځکه دوی هم موږ ته ضرورت لري. د دوی ترکیې ډېر باید مرکزي اسیا ته لاړ شي. طالبان باید دلته له دوی سره په دغه جوړجاړي کې اول خو دا حق نه لري، طالبان حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي، او د افغانان په زرهاو تنه چې دواړه لور ته افغانان پراته دي او ډېر افغانان ته ماجر دي. تاسو وینئ چې کله تذکره ورته بنه، کله پاسپورټ، حتی زموږ راته وختو چې دوی غیر اخلاقي غوښتنې کړي، زموږ مریضان هلته وفات شوي دي،
بربری موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتلې چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي بم دغه سی په آزاد توګه باندې خواته لاړ شي که څنګه؟ ځکه چې په خوا راپورونه و چې په نیمه لار کې به دوی نه بیرته بار په پاکستانی موټرو کې بارېدل او بیا به افغان سوداګر هم داسې پاتې کېده.
په دې باندې مې چې د طالبانو لوري دوی ته مجبورتون لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې، هیڅ څه به مونږ نشي کړی. دوی به هماغه لوبې کوي، ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسي، زموږ مواد زموږ توکي نه ورسي. دوی لوبه ترسره کوي. دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسنی حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر اوږد لاس لري په افغانستان کې، ډېر ارجنټانه لري، او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اسیا ته کړي، او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي، فسا شي، او دوی ډېر ظلمونه زموږ په ولس هم کوي. دا لومړی ځل نه ده، کلونه کلونه کېږي چې دغه چې قراردادونه کېږي، بیا په تلویزیونو په میډیا کې غوړې غوړې خبرې کېږي چې ګورې هماغه پخوانی حالت وي، او هېڅ د پخوانی دولتونو سترګې ورته مړې وي پاکستان ته، او د اوسني دولتونو هېڅ زور نه ورسره کېږي، بل معاوضه عمل نه شي ورسره کوی. بنا زموږ د تجارانو ته ډېر خنډونه پېښ کړي دي، موږ ډېر نقص کې روان یو او دوی په ګټه کې.
ډیره مننه کوم احمد خان انداړو، کارپو چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې د پاکستانی پلاوی د سفر او د شویو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وربشو کابل تالته یوشمیر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو نن د یوشمیر بنسټونو لخوا د خبریالانو له نمونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض کړی. دوی چشمیر 200 کسانو ته رسیدل نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغان خبریالانو سره مرستې د دوی په خپل آدرس وکړي. که څه هم د خبریالانو د کوم خاص بنسټ نوم نه اخلي، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د دوی په ځواب کې وایي چې داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یوشمیر خبریالانو نن د یوشمیر بنسټونو لخوا د خبریالانو له نمونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. دا خبریالان او د رسنیو کارکونکو چې شمیرې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یوشمیر یو ازادي رادیو ته وویل ځینې بنسټونو له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یوه ورځ هم خبریالي نه وي کړي. خبریال او د دغه اعتراض یو ګډونوال رقیب فیاض ازادي رادیو ته وویل
ما سنهادهای بین المللی خواستم که
وګل نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د خبریالانو ملاتړی بنسټونه کورنۍ مشروعیت نه لري، د خبریالانو او د رسنیز ټولنې استازولي نشي کولای، او کوم مرسته چې له خبریالانو سره کیږي باید خپل د خبریالانو په آدرس وشي نه د نورو بنسټونو په پته.
یو بل خبریال رسول شاهزاد وایي
در صورت رسانه های زیاد
دا سوال کی چې ډیری رسانه تړل شوې او زیات شمیر خبریالان وزګار شوې د بنسټونو له یو خبریال سره هم راسته نه ده کړې او نه د دوی خبر اوریدلې
شونه نشینیده.
دغه خبریالان او درسنیو کارکونکو د کوم خاص بنسټ نوم نه اخلي، خو د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه د دغه خبریالانو د اعتراض په اړه وایي د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا د خبریالانو له نوم هیڅ ډول ناسمه استفاده نه ده شوې. د دغه ټولنې یو غړی پرویز امینزاده:
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان د 11 مئی گذشته
د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه په تیر لس میاشتو کې لزر یرو چې د خبريالانو له نړیواله ټولنې ترلاسه کړې وي، په شفاف ډول د افغانستان ټوله رسنیزه ټولنه په جریان کې ده. په سلو خبريالانو ویشل چې لازم اسناد هم موجود دي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په خپل وروستي راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ پور شوې دي، په تیرو دوه میاشتو کې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په اړه خپل دریس په څرګند ډول اعلان کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړی
وار بشو پکتیکا تالته د گیان او برمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وای په دې سیمه کې ل تیری وی میاشتې پر لپسې د زلزلو ټاکانونه هیڅ کوي او دوی له کار او ژوند ایستلې دي. دوی په افغانستان کې واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکو د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا د آتش فشان را پیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې د طبي پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وایي په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمک پوهانو یوه ډله واستول شي.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې د را پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په ګا رئیس په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکو وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غوې وجلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چمون استي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات سته که نسته. کله چې هغه ټیم په سروي وکړي بیا جواب راسي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنی کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې خو لا هم د زلزلې ډیری قربانیان وایي په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. دا سره پرونه هم خبره شوې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خبره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په کابل کې ساحلي فوټسال غوره لیګ پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو پرانیستي مراسم د چهار شنبه په ورځ تر سره شو. دغه فدراسیون ویلي چې دغه مراسم په پرانیست سره لومړی لوبه د رامکی او افغان کلب لوبډلو ترمنځ وشو چې رامکی لوبډلو د صفر بریا خپل کړه. په دغه سیالیو کې لس لوبډلو لوبيږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. تخار کې د شمال شرق زون فوټسال سیالي تر سره شوې. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د فوټسال دغه سیالي د تخار په کوربتوب د کندوز او بدخشان ولایتونو نه د اتو لوبډلو ترمنځ تیر ورځ نه وخت پاتې ورسېدي. دغه سیالي د دوه ورځو لپاره وی چې شیوا لوبډله د دې سیالیو غوره لوبډله ونومول شوه. د دې سیالیو هدف هم ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. او د 2023 کال آسیا فوټبال جام کوربتوب لپاره څلورو هیوادونو خپل غوښتنې وړاندې کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د آسیا د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې څلورو هیوادونو د آسیایي هیوادونو 13 دورې سیالیو کوربتوب لپاره خپل رسمي غوښتنې وړاندې کړي دي. د آسیا فوټبال فدراسیون تر رسمي اعلان وروسته آسترالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا هغه څلور هیوادونه دي چې د 2023 کال آسیایي جام د کوربتوب لپاره خپل رسمي غوښتنې د فدراسیون د سپارلې دي. د دغه څلورو هیوادونو د فوټبال فدراسیونونه د اگست 23 نیټې پورې باید دغه سیالیو د کوربتوب لپاره د نوماندۍ اړین اسناد د آسیا فدراسیون ته وسپاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
روزګان کې سکل سلګونه زره جریبه زمکه د وبود نشټوالي لامل شاړه پاتې. دغه ولایت بسګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو لګواک سره مخ دي. د روزګان خلک چې شاوخاتیا سلنه په اقتصادي پرکرنه او مالداري ولاړ دي. ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې هغه چینی هم وچې شوی کوم چې لتیرو 200 کال رئیس نه وي وچې شوی. نورال په دې ریپورت کې
دا جراوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالی زپولو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا د کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا
د سیمې خلک وایي یا د چینی نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیولا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شاش کامه نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلې بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې مځکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه توی کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي اوس د باد وچېدو تر اوسه اوس د ګرد مسلمانان دې خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. خوره
اورزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
په خوست کې د غواو د پوستکو ناروغي یا لامپی سکن خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو په بنسټ سلګونه غواوې مړې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یوازې عامه پوهاوی کولای شي، نور امکانات ورسره نشته. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په ورسته یو نیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوی او مړی شوی دي. د سرچینو د معلوماتو لمخه د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم سروي ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټول غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوی دي.
مخبل کړ کې وامه شوی ایوان نه دی لسم او ورځ چې ویلوړي ویلوړه د دې علاقه پرتاوي زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی پوکم پیسې شتانه بساله د میچولې وغومې دوه ولاکه پنځه لکه ما ورکړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نشو دیونه وشي کړي ډاکټر ارته وې چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغۍ په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي، دولت ته پکار ده د خارجي جوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسینونه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسینو تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي، نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي، نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا چې د دغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی هیڅ کله د مرز تر مرګ نه رسی. عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مخابل کې خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتونه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غوا او د پوستکي د دانو نښې دي. ویترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
پام دې سره رسیدو د لنډو خبرونو ته. د راپورونو له مخې کولرا په جوزجان ولایت کې 12 کسان مړه کړي دي. د باختر اژانس راپور ورکړی چې هلته نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي او له ډلې 12 تنه چې روغتون ته په لارو مړه شوي دي. کولرا تر دې مخکې په زابل، هلمند، کندهار، اروزګان، غزنی، دایکندي کې هم سلګونه کسان نیولي او لږ تر لږه په زابل او هلمند او اروزګان کې د شاوخوا 20 کسانو د مړینې راپور تایید شوی دی. د ایمرجنسی روغتونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. هلته تیره میاشت یوه سخته زلزله وشوه چې تر 0 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 5000 نور ټپیان شول. لا هم په برمل او ګیان کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. او ایران د آبادان په ښار کې د یوې ودانۍ د نړیدو په پیښه کې چې 43 کسان پکې وژل شوي دي 40 تنه مجرم پیژندلې دي. په دې کې د ودانۍ جوړونکي او څارونکي هم شامل دي. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکښې ښځې
د مخکښ ښځو خبرونې ته ښه راغلی. په دې اونیزه خبرونه کې د میرمنو په تجربو لاسته راوړنو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د اکثره ادارو دروازې د ښځو پر مخ وتړل شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي لا هم نه دی پیل شوی. د خلکو په وینا بیکاري او بېوزلي خپل وروستي او چته رسیدلې او مګړي وایي چې فقر او غربت ټول خلک په تیر بیا افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي او روحي ستونزو سره مخ کړي دي. میرمنې په کور کې نول، خپل خځې، کورنۍ او بل اخر ټولنه له کوم ستونزو سره مخ کوي. د هله لري چاري چې دي نن خپل ملمنو سره په همدې موضوع خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې افغان خبريال او پولیسي جرګه کې درې دوري د خلکو په خاني استاذ سایمه خوګیانی او افغان سارندواله هيله مجتبا ده. دوه ملمنو ته خراغلاست وي ستړي مشي. په پایل کې میرمن خوګیانی له تاسو څخه د زده کړو پاک لمو پوښتو خوانځای یو بیا ورپسې پانځای مو چیرې ولوسته؟
من ډېر زړه ما خپل زده کړې اول لار ته بولم تر دې پورې د باګرام هوایي ډګر رسه کې چې د پروان ولایت پر مربوطي ګل تر سره کړی او وروسته مې بیا پانتون کابل کې یعنی ساينس پانځای د کابل د پانتون فارغ شوم. ماستری مې د کاتب پانتون کې کابل کې مې هم تا پاسه کړې په نړیوالو اړو کې.
که څه هم د خبرونه په پایل کې موږ ویل چې تاسو درې دورې د خلکو استاذ وي، د خپل نور دندو پاک معلومات راکړئ چې نور مو په کومې ادارو کې کار کړی.
ما نه ډېر زیاته په 1202 کې د نړۍ د لپاره ز د ننګرهار د معرف کې یعنی شیدار پرېسا کې مالم او سر مالم به داري معاونم وروسته دغه نه کړ چې بیا اول ځل طالبان راغلو په کورونو کې وي جنکو ته پټ خوانځي یعنی کورنۍ ټولګي ورته جوړ کړي وو. خپل معلمین لپاره چې ویسیټ د خوانه کومه کېدلو هلته هم درس ورکولو. دغه نه بیا وروسته راغلم لوی جرګې ته راغلم اسرائیل لوی جرګې ته د ننګرهار دولت نه. دغه نه مې بیا وروسته په سره سلیپی کارو کې یو دوه کال په سره سلیپی کارو کې بیا لاړم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته د ننګرهار صحوي دفتر کې د خوځ بخش کې کار کولو د خوځ څنګه کې. دغه نه وروسته سبه کله چې داسې جفری کمپاین شروع شو به د کارځ سره په ګټه مې استعفا وکړه. راغلم د کمپاین دفتر ته د خزینه برخه مسول اومه په ننګرهار کې. د هغې نه وروسته بیا د امریکې غږ سره کار کولو په یو مستعار نوم د پښتني ځلا په نوم باندې. د هغې نه مې وروسته بیا یوه ټولنه جوړه کړه په کابل کې د موږ ښځې چې پارلمان ته اکثرا کاندیدان وي د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلماني ټولنه چې اکثرا د اروپا اتحادیې کومک کولو ښځو ته ترینینګونه ورکول دوه اماده کول د پارلمان لپاره چې زه د هغې ټولنه مشره وم په کابل کې. نو وروسته د هغې نه بیا راغلم پولیسي جرګې ته. نو پولیسي جرګه کې دا درې دورې د نظام تر سقوطه پورې پارلمان کې پولیسي جرګه کې هم د ښځو کمیشن او د بشري حقونو د مدني ټولنې په لومړي کال د هغې رئیس هم د هغې کمیشن رئیس.
بله فکر کوم دی له مجتبا تلیفوني اړیکه برابر نه سو. په هر حال له اغله خوګیانی سره خپل خبرونه مخ کې بیایو. تاسو له ډیرو داندو څخه یادونه وکړه چې تاسو پر مخ بي وليدي درته وایي چې کومه دنده ډیره زیات درته سخت و او سره له دې چې سخت و تاسو په خاتوګه پر مخ وړله.
ولا چې هغه دنده چې ما لپاره یعنی ډیره زیاته دلچسپ و او وسم په افتخار کوم هغه زما د معلمې دنده وه چې کله وسم خپل شاګردان وګورم چې ډاکټران دي انجینران دي چې راته چې ته زموږ د فزیک او د کیمیا استاد وي ماته خوند راکوي او سخته دنده خو همدغه زموږ د وکالت دنده وه. داسې وه چې څونه ماکینونه زموږ نه توقع کولی شوه موږ نه شوه کولی چې مثلا هغه برآورده کړو. زړه مې غوښتل چې خپل ماکینونه دپاره باید ښه خدمت وکړو. نو سخته په دې وه چې خو شرایط سخت و امنیتي ستونزې وې. ته به زموږ تګ راتګ زموږ هغه ساحو ته زموږ ماکلونه زموږ تګ راتګ لږ سخت و. خله دا حکومت تشکېدو چې زموږ چا خبره مینې نه هم شو کولی چې سرقم دو ارزو ده زموږ د ماکلونو هغسې دو دپاره باید موږ خدمت وکړو. خو بیا هم خپل نهایي کوشش م کوله چې زموږ د وسې و چې قانون ته اجازه راکوله د هغې په چوکاټ کې باید د خلکو خدمت هم کړی وی او دا کار هم کړی دی.
بله او تاسو له ولسی جرګې دا ونه وکړه چې دلته بیانو له مسؤلیت نه یو ډیره مال مال ډکه دنده وه. درته وایي چې کله ولسی جرګې ته تلې کنه څنګه مو غوښتل چې باید تاسو لارسي ځان کاندید کړئ. تاسو خپل شوق علاقه و د خلکو ستونزې په نظر کې نیولې د خلکو لپاره هم دا کار وکړه. هغه پایل نه کې سره ته وکړه چې څنګه دې ډګر ته وړاندې سوی.
ما کار کول د خوځ لپاره کار کول او خصن په دغه طالبان په اخره کې د جرمن اغراشا ماسي کې موږ سوي تعلیمات ورکول په اطراف کې. نو کله چې زه لاړم د ننګرهار جن ولسوالۍ ته هغه د ښځو مشکلات ول د رښتیا هم ډېر دردونکي وو. نو بیا مې هلته وغوښتل که چېرته مثلا هغې خو د پارلمان اوازې هم نه وي کله چې موقت حکومت راغی بیا مثلا اساسي قانون تصویب شو وروسته د هغې نه بس د ریاست جمهوري انتخابات نه وروسته د پارلمان انتخاباتو. نو بیا مې وغوښتل کومه له دې لار نه وکولی شم چې دې ښځو ته د خدمت مصدر وګرځم دا به ډېره ښه وي. نو په دې خاطر باندې بیا نو لاړم هلته مخکې د هغې نه کمیشن په هم کار کولو د بشر حقونو خپلواک کمیشن کې هغه ته هم د ښځو ستونزې ډېرې زیاتې وو. موږ ویل کولی شو مثلا موږ چې قانون د لار نه دود خدمت وکړو قوانین جوړ کړو چې دوی په ګټه وي نو دا به ښه وي. نو په باغی خاطر مې تصمیم ونیولو چې باید لاړه شم اولسي جرګې ته تر څو کولی شم د افغانستان ټولو خلکو ته ښځو نور ته خو بل خصوص خصوصه باید د خدمت مزار وګرځو د هغه لاس نه. نو خپل علاقه مې وه او د دوستانو تشویق م وو کورنۍ ملاتړ مې فضل د خدای لرلو بیا وتوانېدم چې لاړه شم اولسي جرګې ته.
بله دغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ستاسو کار کاوه. دلته به معمولا چې میرمنې به مراجعه کوله دوی له کومو ستونزو سره مخ وي او د تاسو په نظر چې هلته خپله تاسو کارمنده وایه څومره دغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون